السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د خبري سات درته زه رحمت الله افغان د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې وساته خبري ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاسکی وای افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړجاړي ته سره ورسیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای سره له دې چې طالبانو ته ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې افغان امنیتي ځواکونه په تدافعي حالات کې دي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ناتو په بخنه سره د کورونا وایرس تخپراوی له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کسان له تخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه د کورونا وایرس تخپراوی له امله لران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه شوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تیره اونۍ دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل شوی غوښتل یې د روغتون له قرنطین ځای څخه وتښتي خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل شوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چېرې د کورونا په وایرس مبتلا کس د دوی کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي په بیرته راګرځېدو کې به اقدام وکړي. مجاهد همدا شانول دغه کس به د قرنطین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د کووید-19 وایرس خپرېدل پیل سول په دغه وایرس د اخته کېدو په نوي پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلاند حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد ته له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د محل 500 تنو ته رسېدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي دي چې د کووید-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه راکم سوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی د جمعې په ورځ په نوي پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبري اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکي دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي سو توغندي لګیدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې پر ورځ د اپید په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته برید کې د برتانوي او دو امریکایي سرتیرو په ګډون 3 تنه وژل سول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه توغندي د پوځي اډې دننه لګیدلې چې یو شمېر د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او نور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکر خپریوتی چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا ته مرژو بلاوختې. د مارچ په 11مه نېټه چې په بغداد کې د تاجي پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل سوی. د هغه برید په ځواب کې د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمېر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. امریکایي ځواکونو ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمې په نښه کړې وې چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشه کاروي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نه کښېښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پوره سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې غواګیاست. دغه ازادي راډیو په 1290 نوي منځنۍ څپو همدا شان په ځینو سترو ښارونو کې په 3.15 اف ام باندې خپرونې لري. په دې خبري ټولګه کې به وایي چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړ جاړي ته سره ورسیږي.
د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو کولو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
د افغان ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینه پالو دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې لسو ته رسېدلې دي.
تر مجموع تا الحال 181 واقع مشکوک به لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج ده نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی میده.
اوس هم د خبرونو د سر موضوع په افغانستان کې ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل کړي او جوړجاړي ته سره ورسیږي. نو نیکولاس کی په یو پیغام کې ویلي دي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخوا ولسمشري ماڼۍ هم د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. دغه موضوع امید ظاهرمل تعقیب کړي. د مهدر سره استودیو کې ده. ظاهرمل سي په دې اړه باندې کوریدونکو ته معلومات ورکړي. وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د روان سیاسي بحران د یو لویدیز لوړپوړي ډیپلوماټ د کورونا وایرس سره تشبیه کړی دی. په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران د افغانستان له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی دی، ویلي چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ کړې، خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازي زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. خغلی کې پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوي چې خپل منځي اختلافونه پای ته ورسوي او خپلو کې جوړ جاړی وکړي. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډیره د حیرانۍ وړ خبره ده. سیاسي رهبری دې ته حل لار نشي پیدا کولی چې څنګه اختلافات لمنځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواوو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو ته د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي تاسو مال پر افغان سیاسي نو دی والي غ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه توانیدلی چې ډاکټر عبد الله عبدالله قانی کړی چې د هم شمول یا ټول ګډونه حکومت پونوم د موازی ادارې څخه خلاص په سر شي، خو ارګوای دوی د ټول ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستیال د واخان مینپال د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زمر غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه دې د حل لاره ونه لري، ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بلخوا بیا یو شمیر افغان سیاسیون نن د کریم خلیلی په کور کې ناست وو او پر سولې او روان سیاسي کړکې چې بحث کړی دی. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق هدی، صلاح الدین ربانی، سید احمد ګیلانی او ځینې نور ګډون درلود. د دې غونډې له منځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکېچ حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل یې ټینګار کړی دی.
ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم په دغه خبرو باندې بوخته. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
وروسته له هغه نه چې په افغانستان کې دوه د لوړې مراسم وشول، په ځلونو پورې دا هڅه شوې ده. البته له هغه نه به بعد هم خپله دا دواړو ټیمونو هم تایید کړې ده چې د خبرو وړاندیز شوی دی، خبرې هم شوي دي، خو لا هم هغه اصلي بحث چې هغه د ستونزې حل د دواړو لوري سره نه دی رسېدلی. زلمی خلیلزاد له دې د لوړې د مراسمو نه وروسته هم دوه ځل وویل چې البته له رسنیو سره په خبرو کې هم او له رسنیو نه بغیر هم د هغه لیدنې چې درلودې دواړو لوریو سره، چې دغه خبرې یا ستونزې چې دي د یو داسې حکومت له څنګه چې ولسمشر غني په خپلو خبرو کې ویلي چې یو ټول فراګیر یا داسې حکومت چې ټول سیاسي اړخونه پکې وي هغه به راځي پکې ګډون به کوي، همداسې حکومت لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی به د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو تر دم ګړې پورې چې دغه خبرې اترې او دغه هڅې څه پایله لري که نه لري هیڅ روښانه نه دي. زلونو پورې د افغان حکومت تاکید او ټینګار هم پر دې دی او تر خوا یې هغه بل لوری چې د هم شمول په نام باندې البته د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم دی او هم شمول په نوم یې حکومت اعلان کړی دی، هغوی هم دا وایي چې د خبرو دروازې باید پرانستې وي او د خبرو دروازه پرانسته دا لوری هم وایي. مګر د خبرو دغه پرانستو دروازو څخه تر دم ګړۍ پورې هیڅ داسې د حل غوټه نه ده تر سترګو شوې چې حداقل امیدوار کوونکي واوسي. خو پرون هم ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالرب رسول سیاف د خغلی عبدالله عبدالله سره کتلی وو او پر همدغه موضوعاتو باندې.
زهر مل سبدا چې یو بهرنی ډیپلوماټ دومره مهم ډیپلوماټ دغه له کورونا وایرس سره تشبیه کی، په داسې حال کې چې کورونا وایرس ډیر یو خطرناک وبا ګډه سوي د پټول نړۍ کې، دغه وسره تشبیه کول څومره د ونن لپاره دغه مسله جدي او ستونزمنه ده؟ دغه
خیاري همدینه خیاري چې نړۍ چې یو داسې خطرناک بحران سره چې هغه کورونا نومیږي مخامخ ده، په افغانستان کې بیا داسې یو ډول تشبیه پدې معنی چې یقینا دغه موضوع جدي تر ده له هغه سره چې فکر کیږي. خو یو خوشبینی چې تیر تر سره کیږي هغه د دواړو لور یو لخوا په دې باندې ټینګار دی چې ستونزه باید د خبرو لارې حل شي نه د نورو لارې.
ډیره زیاته مننه زهر مل صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو ښوونځیو وړکتونونو درسونه یو میاشت ځنډ وروسته پیل سي. د دې وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته ویل نن د هوکړه د لوړو زده کړو وزارت، عامه روغتیا وزارت او پوهنې وزارت د چارواکو ترمنځ رامنځته سوي غونډه کې سوي ده. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوبو د ځنډیدو خبر ورکړ. ډیوی نادر دغه موضوع تعقیب کړي د مهدر سره په سټوډیو کې د اغلی نادر په دې اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې دا فیصله کله د پریکړه سوي ده.
وروسته له دې چې افغانستان کې د کرونا څلور نوي پیښې ثبت شوې، د افغانستان عامه روغتیا وزارت د دې وایروس او لوی غونډو څخه د مخنیوي په خاطر ښوونځیو وړکتونونو او شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې بهیر یو میاشت نور هم ځنډولی دی. د دې وزارت ویان وحید مایار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوکړه نن د عامه روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ همدې وزارت کې شوې ده.
خود هدایت و مشوره وزیر صاحب ساتمایی بود.
دا میروختیا وزارت وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت ته دا مشوره ورکړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو درسونه دی وزنډول شي او دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بلاخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي ښوونځي وړکتونونه او خصوصي او دولتي پوهنتونونه وزنډيږي.
خصوصي او دولتي انا به شروع به تعویق.
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلینو په دې تړاو سنې دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د عمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 1100 پیښو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني او روزنی او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټول لوبې او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر ویان مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل
به علت از اینکه پیشګیری شوه به همی ویروس خطرناک کرونا، به خاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسه، تمام
سمینارونه او ورزشی پیښې تر ثانیې هم راځنډېدلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشي پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کویت نن نس وایروس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نېټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمن حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله حسیب ازادي راډیو ته وویل
تاسې واقع مثبت ویروس کرونا از ولایت های سمنگان، کاپیسا و بلخ تثبیت شد که با ثبت سه واقع مثبت در مجموع 10 واقع مثبت داریم که 5 واقع از ولایت هرات، 3 واقع از ولایت سمنگان و 1 ولایت واقع از ولایت کاپیسا و 1
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت مخکې لیدې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې 8 مارچ لمانځنه، د عبدالعلي مزاري 25 تلین غونډه، د مخکني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال د مارشال محمد قسیم فهیم 6 تلین غونډه هم ځنډولې وه. بلې افغان صاحب
ډېر زیاته مننه درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي دولتي پوهنتونونو، ښوونځیو، وړکتونونو درسونه یوه میاشت په ځنډ باندې پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
ترنو ریدونکو، تاسو زموږ خبرونه ازادي راډیو ته غواګی اوس هم راځو. یو امنیتي موضوع ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره لدی چې طالبانو ته ورکړل سوی موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالات کې وي. د غیوا د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود ادنابی په کابل کې خبري ناشته پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي او حکومت د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کچې ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د ګمخ لپاره ژمنه نه ده سوی. دغه موضوع فیروزی عزیز زی تعقیب کړی، هغه هم را سره د محل په سټوډیو کې ده. غلی عزیزی که په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن د سرپرست د کورونا چارو وزیر خبری غونډه کې څه وویل.
ډیره زیاته مننه کوربدان افغان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکنی اعلان په اساس د تیرې شپې له 12 بجو وروسته طالبانو ته ورکړل سوې موده، البته دغې ورکړل سوې مودې له پای سره بل دفاعي دوی ویلي و اعلان کړی و چې دوی بل دفاعي حالت تهاجمي حالت ته یا یرغلیز حالت ته ځي. خو کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم تدافعي حالت کې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی د نن د شنبې په ورځ خبري اعلان ته د وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگی عملیالی که ما صحبت
میکنم و هم دوست چیز لطاستر خبری کلم، افغان امنیتی ځواکونه په دفاعی حالات که فعال دی، خود پوځي عملیات و پلانونو پاره باید وایم چې موږ لا هم د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په برخه کې یو یا هغه حالت ارزو. ښاغلی اندرابی دا هم وویل د اور کم لونه وروسته هغه ډول چې تمه کېده تاوتریخوالی به کمیږي، خو د تیر په پرتله د تاوتریخوالي په کمښت کې هیڅ توپیر نه دی راغلی. اندرابی په خبره که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته ادامه ورکړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمښت په اړه تر دې دمه هیڅ ډول ژمنې نه دي سوي، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسوه نو هغه وخت به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وښيي.
پلان گزاری دا عملیات د اقل یک هفته قدر وخت کار داره، به دلیل
دای وای لومړی خود طالبانو په سیمو کې د دولت له لوري د عملیاتو پلانول حد اقل یو اونۍ وخت غواړي. د دې لپاره چې حالت ملکی تلفات رامنځته نسی، بل دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس غواړي ته جګړې هغې غاړې ته خپل حسن نیت وښيي چې غوی ته قناعت ورکړي ترڅو سولې ته غاړه کېږدي. افغان صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو په هدف یوه اونۍ اورکم وس چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوالی رقم سوی و. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک را وروسته طالبانو اوس خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، لا یې خپلې حملې زیاتې کړې. مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کورونا وایروس پر ضد د ګډ ستراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. ځینې کتونکي د هند صدر اعظم دې وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه ګوري. اسمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړي.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کورونا وایروسو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کورونا وایروسو پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شغ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک لغړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس لاري د کورونا وایروس برسد چې تر اوسه په نړۍ کې نشته 5,500 کسان مړه کړي، د قوي ستراتیژي د جوړولو لپاره سلا مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شغلی مودی د وړاندیز د هر کلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړي وزیر د دې اعلان ارکلی کوي چې د سارک وادونه له کورونا سره ګډې مبارزې ته راپولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاري ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر گوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینگ او د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینی هم هرکلی ویلی دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیره شپه ناوخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عائشه فاروقی وویل د کورونا وایروس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ هڅو ته اړتیا لري. د همدارس ویلي موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړي چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخیشي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشریزه بایکاټ کړې وه، دا ټولنه تر ډیره غیر فعال شوې وه. خو د مودی تازه وړاندیز کېدی شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیاتې کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلادیش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داس حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبه پورې په نړۍ کې نږدې 1,46,000 تنه په کورونا وایروس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. بیا هم عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یوه خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ټرمپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشیح او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس لابراتواري معاینه وړیا کوي، او همدارس کوم کسان چې په دې وایروس ککړی دي هغو او د کورنیو غړو ته له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورنیو ته چې مالی ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د څلوېښتو مخالفو رایو په وړاندې په 323 موافقو رایو تصویب شوه. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه ډیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحې د تصویب په اړه مخکې ویلي وو چې ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحې موافقې ته رسیدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کورونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کورونا وایروس اخته شوي، اعلان وکړ چې سر له نن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. تر نن پورې په نړۍ کې 1,45,200 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوي، 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي، او د نیکه مرغه 2,550 تنه جوړ شوي دي.
دا چې کورونا یو خطرناک ناروغي ده، آیا افغانان په دې اړه باندې معلومات لري، پوهاوی لري؟ له دوی به واورو.
زه د جلال آباد یم. رمضان والا خلک هم دسه وازه کړی ده چې وایي په خبر کې پوه شوی لس کسان نیولی او په لس کسانو کې یو وایي جوړ شوی دی او نور تداوی لاندې ده. والا وایي خطرناک مرض ده، الله دې ورحمېږي. نور والا وایي دولت مخنیوی کوي. نور خبر شوم چې دولت مخنیوی کوي او ډاکټران هم ټول تداوی لاندې نیولی ده. والا چې شی وکم، زه خو چولې خرڅوم، یعنی نظافت جالی په کې اچوم، قابونه پاک مثال د خبره، اوبو پاک، لاسونه انزو پاک، سطره قاشق منظم پاک، سطره اوبو دم سات بدلو، ترکاری که میده کوو جالی په سر اچوو، هغه د خپله د ګورې سر.
نوم محمد انور ده، لوګر اوسیدونکی یم، او دغه دبدالین باندې ډریوري په مقابل او جلال آباد یاره اوریدلې خوم ډیر دي. خو الحمدلله د موږ په ولایت کې تر اوسه پورې داسې حکومت پیښه نه ده صف شوې، او موږ الحمدلله مسلمانان یو، امید لرو چې هیڅ بم نه وي. څوک چې پاره باندې یقین لري، دا مرض هم د الله طرفه ده او شفا مالله تعالی ورکوي. یاره په خپل ځانې خو هېڅ نه ډارېږو. د کورنیو په اړه د سې لږ لږ ماشومان دي، نو البته د باندې وځي راوځي، سل قسمه وایروسونه په دې هوا باندې موجود دي، داس ګرد غبار ډېر ده. خو انشاءالله امید لرو چې شي نشته، داسې خاص توګه باندې نه دار نه محسوسو. اورېدلې خو دا دي چې د کورونا وایرس ډېر یو خطرناک وایرس ده، او دا ده چې په لاسونو چې کله تشناب ته ځي او صابون باندې وینځي، داسې پوزې او خولې ته چې لاسونه وړئ پرنجای کوئ او خولې ته لاس نیسئ چې د بل چا ته مرض ونه لګېږي یا د بل چا نه تاسو ته انتقال نه شي. انشاءالله ماسک اچوئ چې په لاره باندې ځئ، داسې ګرد غبار کې لکه در موږ بیروبار چې کسې ماسک نه باید موږ استفاده وکړو.
دما نوم اول خان ده، او د لغمان اوسیدونکی یم، د کرغوی ولسوالۍ، او ګرځو دلته دا موټر چلو. کورونا په اړه مو رادو لرن کومه خبره چې هغه مو اورېدلې ده، خو هغه باندې هغه خو تاسو ته مرغه خبره معلومه ده، مطلب په هغې موږ عمل کوو. لکه خطرناکه هو ډېره ده، ځکه چې ټول نړۍ ته ورسېد خبره او مونږ ته په کار ده چې د هغې مخنیوي لپاره خپل دغه وکړو کوشش وکړو. دولت خو اوس هپر څه مونږ نه دي لیدلي خو دولت اعلان کوي که نه څه که څه مرستیا یا چې شی معلومه سوی چا باید مراجعې ورکړي دغه
مانو ما بیو رحمان د زخپل د چراسیا وسوتونګه ما او فعلن وس په کابل خار کې ما نو د کورونا مرض د سیمارز راغله دا چې دا ایس تدابیر نه لري که څو غوي چې ډاکټران وایي چې دې تدابیر شته دا ایس تدابیر نه لري دا غو په دې صاحبانه ک خلک ډیر ځان پوي کی صابون باندې خپل لاسونه درې ټیم باندې په ګرم وبو او که دولت وایي چې دالارې بندې دالارې چې بې فضول دي چې دوه بندې کړې دي دا هیڅ کوم نتیجه نه لري چې دالارې بندې کې دا خو یو مرض در راغلی ده اوس د خدای له پیښه ده راغلی ده.
درنو اوریدونکو اوس مهال په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې ده هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کورونا وایرس د خبراوي لامل ل ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خبراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي او راپورونه وایي د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډه چې امریکایي او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتې څو توغندې لګېدلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بدني روزنې ریاست دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولې ورزشي لوبې ځنډولې دي. د یادې ادارې یو ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تر نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ ارقام ښیي چې دغه هیواد کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمېر 100 ته رسیدلی. په کابل کې د معلولو لوبغاړو د بسکټبال ویلچر یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه لوبې د لوبغاړو روزلو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي اردن ته له تګ څخه پاتې شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي د تکواندو ملي لوبغاړو راتلونکي لوبې چې په اردن کې ترسره کېدې ځنډول شوې دي. او استرالیا په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د استرالیا په کوربتوب د درې ورځنۍ لوبو لړۍ پرون جمعه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې کوربه استرالیا د 1-0 په توپیر سره نیوزیلند ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې استرالیا او نیوزیلند دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا یک شنبه په ورځ ترسره کړي. د دې دوو هیوادونو ترمنځ پرونۍ لوبه په لوبغالي کې د کورونا وایرس له امله له نندارچیانو پرته ترسره شوه.
اوس هم حقیقت څه دی او د ځوانانو تاندې څانګې اونیز پروګرامونه چې یو بل پسې نشریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خره غلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت داریم؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدا اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت ساز مقطعی قسمان به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. وقتی یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید و فکر می‌کنم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یه موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانې جوړیدل دي. دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې سکړی کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان. متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک آدم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان‌های شهری و قانون. ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شاید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما ای که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، ای گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه در هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست نهایت شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه است و ایره ارجاع نمیکنه به نهادهای عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما عرض کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خودسر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سالنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات در خودسر ودانه یا پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی واسد؟
دموگه عملی اقدامات شد به در آخری که صورت نیولی گوری کمیسیون رسیدگی به تخالفات شهری و ساختمانی یه وقت کمیسیون دریست به جمعون پر هدایت منده ایجاد شده. در سلور سو نه نفری قطعی چه در شاروالی پر گزارش بر که درم ایجاد شده کنم. دلتا هر او راست پسل ها و شکایت شمون ترازی اگر بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اگر تخلفات، خب بیا هم دقیقا نون اسکال هست. مثلا دقیقا خودسر فعالیتونه جیان در لود دقیقا مشکل خبر داشت چه پیورست یا دورست که دقیقا توقف ورکرشی.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چه خلقی که رسنه و سره مطرح کیگی او مشکلات هم پخار که جور کردی اگر ستاسو دنواهی و اوزین و نور و ارگانون چنه غارم لغو سخه نوم اخلم لحطه و سخه لدکانون و سخه پیسی اخیستل دی پیادرون بنسیوی دی سرکون بنسیوی دی او در ترافیکو د مشکل در رامنځته کېدو یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
خو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابره شي. کنه نو دوی مجبور ده چې د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شیان چې دوی سره موجوده ده. موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جالي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
څومره وخت غواړي؟ نو لاسکاله تیر شول.
زه دغه نو لاسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي. کله چې تللی یو اتهام پی وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکړم. هغه چې هغه څه د موږ پوریاله لري نو خلق پویگی اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین؟ میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جوچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جوچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
میبینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مواند زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مواند زباله پاک کنین. کانال ها، جوچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرکار رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره. اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم، بکنیم، ده بالای هر جوچه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. اینو شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه با تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجراات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم، خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن. ما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کسی همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل شي، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سیوی
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان په ځی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیس جوړو، لکه د ایستگاه سرک او افس مراقبت هغه شه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې د دغه ایستگاه او تاسیس استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت، ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس هغه تاسیس جوړ شو، خو وزارت ترانسپورت روسه پوری نه توانیدل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي. دوی فکر کوم چې دوی لخوا نه باید پخته نه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک د قانون مسله، د چاغه شینواری صاحب ته رئیس ترافیک شوه، و دوی لخوا نه پخته نه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او درې سیو جمهور د یو سلو شپارسم فرمان په اساس باندې ترافیک هم وسوزه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان دغه مسله کې سي داخل ده. بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي، نو موږ قوانین استامو ان شاء الله اجرات کوو. دغه څه
فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شاروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالش های نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانایی یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که مس طرفی کرد کردن یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشن؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمدت شما گفتین که روزی که شما میبرین، هر روز خوشبختانه سر زیادت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاشهای ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیه و دبل سره پخپل کارونه که کنه
سل پسله که
بکنه سطح دیده زورواکان؟
خب مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو به خصوص پس سخت ساز که جور شده، معمولا نه غیر قانونی اجرات که چی بی غصب چی که اگر یو عاجز سری نسی که وای چرا بود، معمولا نه ایسو که که ایچی حتما نفوس لری، پیسی لری و په مقام کې کار کوي. زنه سم کوي چې په جزئیات درته وایم، په خپل خپويږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف په مخه بودريږي، نو تاسو مخامخ کیږي. دا غو چالش د مال لپاره هم ده، مخ کې هم او شاید راتلونکي کارونو کې هم همداسي
وسی. ډیره مننه سرفراز صاحب،
سلامت اوسئ.
تشکر،
تشکر شما زموږ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه تر نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې والی بالنګ لوبې ته د ځوانانو تمایل ډېر شوی دی.
دا یو تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده.
بالنګ څه ګټه لري؟
لاس قوت هم ډېر کی منا کوي کوي، د لاس قوت د اعصاب د پاره هم دا ګټه لري ده.
او که ځوانان غواړي په بالنګ کې ښه لوبغاړی شي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
مونږ د مرکز او په ولایت کې تیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي.
د تاند څنګه د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له هماین هوا څخه اورو.
طبیبان تفریح او سپورت د بدن لپاره د خوراک همره مهم بولی او وای سپورت او تفریح مرسته کوي چې د انسان وجود او روان سالم وي او دا ډله خلک بیا کولای شي چې په ښه ډول زده کړي او کار وکړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې داسې یوه لوبه عامه شوې ده چې هم تفریحي او هم ورزشي اړخ لري. دا لوبه بالینګ نومیږي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې کلبونه فعال دي او ډیر ځوانان ورزي. د کابل اوسیدونکو نعمت الله منهاج وایي بولینګ خوښیږي او کله ناکله د ستړیا د لرې کولو په خاطر کوي هم.
بولینګ زما د خوښې لوبه ده او کله چې د کار په ماحول کې ستړي شو، له خپل همکارانو سره د ذهن بدولو لپاره دلته راځو، بولینګ لوبه کوو او دلته موږ وینو چې ډیر ځوانان دلته راځي د ذهن بدلولو لپاره بولینګ لوبه کوي. دا یو تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده. د دې لپاره د ډیرو ځوانانو خوخیږي.
محمد عمر سکندری چې د کابل د بالینګ ټیم غړی دی وایي که څه هم بالینګ لوبه په افغانستان کې نوې ده خو ورځ تر بلې مسلکي کېږي او مینهوال یې په ډېرېدو دي.
د مسلقات داخلي اشتراک کردم کې خوشبختانه صبر مقام اوله گرفتم. تورنمنتای داخلي بود.
په سیالیو کې مې ګډون کړی دی چې په درېو داخلي سیالیو کې مې لومړی مقام اخیستی دی او څه وخت مخکې د کابل د بالینګ ټیم لپاره سیالۍ وشوې چې زه هم ورته انتخاب شوم. لکه څنګه چې ټول پوهیږي بالینګ په وروستیو کې ډېره وده وکړه. ځوانان د تفریح لپاره راځي، دا لوبه کوي، خو ورځ تر بلې دا لوبه په افغانستان کې مسلکي کیږي. ټورنمنټونه ډېر جوړیږي او اړوند ادارې او کلبونه هم په دې برخه کې هڅه کوي، ځکه دا لوبه په وروستیو کې ډېره وغوړېده. غلام رضا له کندهار څخه راغلی و چې د کابل په یو کلب کې بالینګ وکړي. نوموړی بالینګ ښه لوبه بولي، خو ورسره غوښتنه هم کوي چې نورو ولایتونو ته هم دا لوبه وغځول شي.
دا ښه فکري لوبه ده، خو داسې دی چې پای چې دا په هر ځای کې جوړ شي. نو خدای چې په کابل په هرات کې دی، مګر په کندهار کې نه دی. دا نور گیمونه شته لکه سنوکر او فوټبال او دیشان او دغه بالینګ نشته. د لاس قوت هم ډېر کی معنا کوي کوي د لاس قوت او خامہ خانو د صاحب صاحب د فارم دا ګټه لري. دغه گیم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ننګرهار اوسیدونکی عمران جبارخیل وایي د بولینګ لوبې خوښیږي، خو دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لوبې د کولو کلبونه تر اوسه نه دي جوړ شوي.
دغه د بولینګ په نامه چې کومه سیالۍ ده، دا تر اوسه په ننګرهار ولایت کې نه ده ترسره شوې او ډېری ځوانان ورسره نه بلد دي. ما خپله هم نه ده کړې، خو ما یې چې هغه عکسونه او ویډیوګانې کتلې، واقعیا ډېره خوندوره سیالۍ ده. که دغه ډول سیالۍ له ښارونو نه ولایتو ته وغځېږي، نو زه فکر کوم ډېری ځوانان به پکې سالم تفریح ونی مصروف شي. بلدا چې ورزش د روغتیا زمين دی، نو د صحت لپاره به هم ګټه رسیدلې وي.
په کابل کې د بولینګ د یو کلب مسول نور احمد ازمی وایي هر ورځ په لسکونو ځوانان ورزي او په کلب کې بالینګ کوي. خدا چې ولې د ځوانانو لډیر تمایل سره هم په ولایتونو کې د دې لوبې کلبونه نشته، هغه وایي
ما شاهد هستیم کې تعداد زیاتی از جوانان به خاطر تفریح و
زه شاهد یم چې هر ورځ ډیر ځوانان د تفریح لپاره راځي او دلته بالینګ کوي. لا دې سره هم سات تیریږي او هم سپورت کوي، یعنی دواړه اړخونه یې ګټور دي. پاټکلی ډول ویلی شم چې د ورځې تر 150 پورې ځوانان دلته راځي او بالینګ کوي، خو له دې سره هم دا لوبه په نورو ولایتونو کې ډیره نه کیږي. وجه یې دا ده چې نوې ده او دوه کاله کیږي چې افغانستان ته راغلي او په ولایتونو کې ډیره عامه نه ده. همدا ډول ډیر کلبونه هم نه دي جوړ شوي. سره له دې چې د بالینګ کلبونه کم دي، بیا هم دلته ډیر ځوانان راځي، ځان له دې لوبې سره بلدوي او کوي. محمد عمر سکندری بالینګ په دې ستایي چې دی لا نورو ناوړه کړنو څخه راګرځولی دی. نوموړی په دې هم راته غږېدلی چې که یو ځوان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړی شي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خوب یقین که ورزش بسیار خوب است، بر صحتمندی خوب است. مثلا روز
یو خدا چې بولینګ د روغتیا لپاره ښه دی. مثال چې د ورځې دوه یا درې لوبې کوو، دا مرسته کوي چې صحت مو سالم وي. بل دا چې دلته ځوانان له ملګرو سره راځي او د دې پر ځای چې موږ لاړ شو قیلون وڅکو یا نور خراب کارونه وکړو، ښه ده چې دلته راشو او بولینګ وکړو. بولینګ زموږ لپاره یوه سالمه تفریح او یو ورزش هم دی. که ځوانان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړي شي، باید ډیر تمرکز وکړي او آرامه ذهن ولري، ځکه دا یوه ذهني لوبه ده. مثال کله چې کوم توپ اخلي، باید پوه شي چې په کومو کرخو تمرکز وکړي. په بالینګ کې دا ډیر مهم دی
او فوکس رک شما میکنین بالای لاینا، اونمو بسیار مهم است.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې بولینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او څه ډول یې وده وکړه، په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د بولینګ فدراسیون له رئیس ادریس فاروقي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کله چې راته وایي چې د بولینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او کله راغله؟
بلنگ لوبه خو لاس کال کیږي چې په افغانستان کې رایج ده خو فدراسیون نه وو او مونږ دوه کال کیږي چې د بلنگ فدراسیون په افغانستان کې ایجاد کړ چې ورزشکاران وکړای شي چې په بیرون مرزي مسابقاتو کې په آسیایی او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړي. په همدې خاطر دوه کال کیږي چې مونږ د افغانستان بلنگ فدراسیون ایجاد کړو.
دا ډېرې ځوانان وایي چې دا یو سرګرمي ده دا په ورزش کې نه راځي نو دې کې تاسو څه وایي؟
بلنگ لمړی چې راغله د یو سرګرمي په حیث استفاده کړه او کله چې مونږ فدراسیون ایجاد کړو تلاش می هم داده چې وشه کولای چې د ورزش په توګه معرفي کړو چې په ټولو کشورونو کې بلنگ د ورزش په توګه رایج ده او په افغانستان کې سرګرمي وو. خو مونږ په دې دوه کال کې کوشش می هم دا و چې دا وشه کولای چې په نړیوال لوبه او په آسیایی لوبه کې ګډون وکړو او افغانستان وشه کولای چې په هغه ټورنمنټو کې هم لاسته راوړنې ولري.
هر ورزش ځان ته ښېګڼې لري نو د بالینګ د لوبې یا د ورزش ښېګڼې څه دي؟
بالینګ د آرامتیا لپاره د اعصاب لپاره ډېر ښه دي او لوبغاړی راځي دلته په بالینګ کې مونږ د مرکز او پر ولایت کې تیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي چې وشه کولای شي په خپل منتخب و تیمو کې جذب سي او بیا د ملي تیم کې او همداسې وشه کولای شي په بهرنیو مسابقاتو کې ګډون وکړي.
دا لوبه یوازې په کابل کې ده او په نورو ولایتونو کې شته او که نشته نو په آینده کې به څنګه وي؟ دا به پراخه شي.
همدا اوس د بالینګ لوبه نه تنها په مرکز کې بلکې په مزار شریف او هرات کې بالینګ سنترونه وجود لري. خو موږ کوشش هم داده چې بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په نور ولایتونو هم لار سي او موږ د ټول ولایتو نماینده ولرو او اوس کولای شي بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په ټول ولایتو کې لوبغاړي ولري او موږ شو کولای چې په نړیوال او آسیایی لوبه کې ښه تجربه او خلاص راولنه ولرو.
د بالینګ لوبه لوبغاړي سن مشخص دی او کنه؟ او که هر څوک ځوانان یا تنکی ځوانان کولای شي په دې لوبه کې شرکت وکړي؟
نه، په بالینګ کې سن مشخص نه ده. خو موږ لرو د رده په ترتیب چیرې مسابقه ترسره کوي نړیوال لوبه کې، خو رده مشخص نه ده. په هر سن راځي دلته لوبه کې او په تورنمنټو کې ګډون کوي. یوازې امتیاز پدې کې مهم ده.
بالینګ مسابقه درلودي او کنه او لاسته راوړنې تر اوسه پورې څه دي؟
موږ په 2013 کال کې په نړیوال لوبه کې د دوه لوبغاړو د الکانو په برخه کې اشتراک وکړ چې افغانستان د 25 هیوادونو کې د درې دیرشم مقام ترلاسه کړ. په همدې شان 2019 کال کې د آسیایي لوبو ګډون وکړ افغانستان، چې په هغې مسابقات هم هرچند نه شو کولای چې مډال واخلو، خو همدا تجربه، همدا ګډون او د یو ښې تجربه او د یو ښې نمایندګي د افغانستان زموږ لپاره ډېر و چې په نورو لوبو کې په آینده کې موږ لوبغاړي اوس کولای شي لاسته راوړنې ولري.
ترنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پرشید می